ونا تر نوح بجو دوام کوي. د دې یو ساته خبرونه په راپورونو کې راځي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. نن پنځشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل سوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
د افغانستان سیمه او فارس خلیج په اړه مو ډیر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سه شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د اداري فساد پر ضد مبارزه شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیف کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې له افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده یو اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 لدې کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لېږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د بسلاولو طالبانو ویان معرفي کوي، پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د والی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه سوی او 115 اویا ماینونه شنډ کړی سوی دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدلې چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل سوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2500 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوي یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال کالج درې رای لري او په دې حالت کې د ټرمپ په بریالي کېدو سره په الکترال کالج کې د هغه رای 211 ته ورسېدې، خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الکترال کالج لپاره تر 209 زیاتې رای خپلې کړې چې په نتیجه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الکترال کالج 210 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزاند اقتصاد پر وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میډیکل کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میډیکل کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. پروسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي او دې مسئلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یوه ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامې کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. خبرونه مولا آزادي رادیو نه واوریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې یو بیا د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. دا هم اوري چې د اروزګان په څو ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځای کړي.
موږ تر دې ډېر دنیایي شی نه دی راستلی. که در کور دي که دوه در کور دي خالي د غاړې په کالو کې راوتلي وي ټول سرینو یا در خارو لاندې دي.
په بل راپور کې اوري چې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. د کورونو چارو وزارت هم وایي
او طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالي زیات کړې دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبل اړولې دي.
په بهرنیو مسایلو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د سولې موافقه وکړه په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشې کړل د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربان ده نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربان نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسېدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي ځکه کېدای سي دا یو لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربان د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربان د شهیدانو اوسېږي. ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالی ته زور وکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د دایمي او سرتاسري اوربند کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې سوي دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراري توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دی اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ایز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ایز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. په افغانستان کې د جګړو دوام په بیلابیلو ولایتونو کې ملکیان هم زیانمن کړي دي. د ارزګان په دیراوت او ګیزاب ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان دې ته مجبوره کړي چې نور سیمو ته کډې په شا کړي. دغه کورنۍ چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې په خورو ورو خیمو کې ژوند کوي، په دې سړه هوا کې وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ارزګان چارواکي وایي چې د دغو کورنیو په سروې بوختي. شریف الله شرافت راپور لري.
په ترینکوټ کې دلته تری ویخي میلاندی د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکډه سوی 28 کسیزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري. له جګړې څخه د تښتېدلي دې کورنۍ سرپرستي د 25 کلن عبدالرشید اردغاړي ده. هغه وایي یوه میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړ. عبدالرشید وایي نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي، بلکې سړې هوا یې هم کوچني ماشومان ناروغه کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اتمان نه دلته ژوند کو گزاره کول ستندل سم مؤمنان چې ویني ناشتي په مشکې چاره نه دی ولې او دغه خلک سره سیدا کډر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالۍ سره غړي یو یو شته یار غوان نه لري فزر د اعلان کې مته ورکې چې ماسته نه يم زکه ستنه نه جیدا سه هیڅ نه ستنه مزوري ستنه روزګار شه پوری کې مکلته چې دغه دګه ته وسره غلې تا چې شره ودی مش پر دې در دنیا هیڅ شي نه دی راستلې کزر کور دې کدو در کور دې خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 60 کیلومتره کې پرته ده، چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بله ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهده ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د چیرې ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دي درې نه ورونه په دغه ورشې تاسو یو نه بل څه جنګو کې یو نه طالبانو د کور وېسلی دغه اعتماد نه پاتې چې تباور وکړنه دي دغه لاس مې کړلې رې په جنګو.
د اورزګان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس سید علیزاده وایي د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له امله تر دا مهاله تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي.
دور بعدی کې جنگ زیات شو.
په ورستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بې ځایه شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سمدستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتونو مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروې مو پیل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر انشاءالله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اروزګان څخه ګاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خو ښایي وخت ونیسي چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخ وهلي ماشومانو ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
جوان
طریقه پولیس و جوشمیدی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د غشت تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
یوار بیا هم د خبرونه ته شرغلس پاپ نسان کې د سحر 8:15 او 10 ثانیې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو لپاره سره مهال د تاوتریخوالي زیاتوالی نهلې کوون کوي بولی. رابرت ماردینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویلي دي چې د جګړې زو قوانینو د نه مراعات له کبله ملکی تلفات په دې هیواد کې زیات شوي دي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرت مارډینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نام نو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلي مارډینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هر ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نهلی کون کې دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خشي د هغه څه دي چې افغانان یې په تمه دي.
ښاغلي مارډینی دغه شانه ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
کچېرې نشئ کولی سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څو په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغېز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلي مارډینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس څرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حملې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن پنځشنبه د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو خبريږي، پر دې بحث کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل کېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر لري، او د افغانستان د سولې پروسه تر کومه حده اغیزمنولی سي. تاسو اوریدونکو هم کولی سئ په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلئ، خپل نظر او فکر را سره شریک کړئ. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. اته بجې او نونس دقیقې د تاسو ازادي رادیو ته غوښتي است. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به اسد الله لودین درته وایي چې د نړۍ ځینو موثرو رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي یورسپانې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وجل کېدل مهم ښکارا شوی چې په خټه پاکستاني وو. د لیکنې په پیل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فراه ولایت کې وجل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وجنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوی. د فراه والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستاني وو د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فراه ولایت بهر هم ورانکار فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپانه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې دغه غړي له طالبانو سره د وسلو په روزنه، موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2010 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورسپانې چې له امریکا خپریږي په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري. د لیکنې په پایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر له دندې لرې کړ، نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانې کریس میلر د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې یې د ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځانګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو، زما په عقیده دا به ډېر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغسې په دې جګړه کې ښکېل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوږدېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی له بلې خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نهیلي زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنۍ مختزي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ځینې شاریان وایي چې له بېنظمۍ او ګډوډۍ په یوه ډک ښار کې ژوند کوي. دغلته ځایي ښاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې ښاروالي نسي کولی چې په ګردیز ښار کې ښاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسېدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیکی پسور نه ور عام پسور نه عام کې ډیر مشکل ده، به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي. لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمی سول سرک کومانس کې دی دنه سو دی ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسؤلین وایي د زائد نشټوالي له عمله تر اوسه نه دي توانېدلی چې د هغو موټرو لپاره اډي او تم زوینه په نخښ کړی کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو او سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلو چې پلې لارې پرې تړلې. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یوه زیات اندازه میوه له دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له ده مې وپوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پدرو که مساله دغه چارماغ او سنځل او دغه پلی د شیان دلته خلک ته خو دله پر شغل تی کی نه نو خلک د نه ویني دله پر چې پختنه نه کی تاسو چی شستا نستا لیار نه لیار اخوته بیر نه بند کړنه دي.
د افغانستان د روڼتیا د سربنسټ په خپل یوه تازه راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز ښاروالي د هیواد په یولسو ښاروالیو کې د عامه خدماتو له اړخه اوله بدترینه اداره نومولې، خو د ګردیز ښاروالي وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د ښاروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو دوکاندارانو اتحادیې د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی، په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او ښاري اصولو د عملي کولو د ګډ مسؤلیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکلی سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله. وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لرو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی. ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګېدلی، خو مظاهرتچیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول شول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یو ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې و. که جګړې دوام کړی وای، ستپاناکرت، مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباغ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 1600 ځواکونو تر څنګ شایي ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربند په موافقه کې دا سنه تر سترګو کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1994 کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل شول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بېرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل شول.
اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو سیمیسونه هم راسته ولیدی. خان محمد اسلامیار لای هلمند نادلی ولسوالی څخه لیکلی د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب رامنځته کړي. که ترې ووته او که پکې بند پاتې سو، نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکزه لیکلی د لشکرګاه پر شاوخوا اوسم جګړه روانه ده. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلمي تندر لیکلي، زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده، خدای پاک د نور د تل لپاره سوله راولي، جنگ دې ورک سي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، په هلمند کې کورونا ورځ تر بلې زیاتیږي او کابو 10% وګړي په کورونا باندې اخته سوي، او کچېري خلک او دولت توجه ونه کړي یو ناورین به رامنځته سي. دانش افغان له جلال آباد لیکلي، د جګړې له ښکېلو غواړو غواړو چې جنگ بدبختي ده، نور یې بس کړي، سوله ژوند دی، ژوند وکړي. ګران هلمندیار له هلمند لیکلي، د طالبانو څخه دا هیله کوم چې بس دی، د خدای په نامه نور اوربند وکړي، مرګ ژوبله ډېره زیاته سوې ده. تازه خان سمسور لیکلي، لیکله چې په جلال آباد کې افغاني رواج سوی، د خوراکي موادو قیمتونه ورسره زیات سوي دي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوبه لیکلي، زموږ د سفرې په کلي کې د افغان د سیم فعالیت کمزور ای سوی باید توجه وسی. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. دا هم دی خبرونی د مهمو خبرونو لندیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلول په بیلابیلو ولسوالیو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. د امریکا په اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې خطرغه مخ کې ورزو اورزګان ته پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدې ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره سوي، خو ځینې نور بیا وایي چې سنځي به وي، خو خوښ دي چې بهرني قواوې لدې ولایت وتلې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشت وو. دې بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګه کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمېر ځایي خلکو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاش میاشتې مخکې وروستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي، نامنی ډیریږي، تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیده چې وسله وال طالبان رالکه. کله چې بهرنیان ځواکونه دلې وځي، زه یو ښه بېلګه درته وایم، زه د چورې څخه راروانو پر دا لارې، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسله وال طالبان په نښه کړي او ځای شامۍ جوړې کړي. زه داسې اریان سم در ترینکوټه پورې دا ساحې ګرد دوی ویشتلې وې، یعنی دومره یې ویرولې وسله وال طالبان چې په هېڅ صورت د ښار بنې عمله څه کوي پرې پوستې د حملې کولو جرات نه شو کولی.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګان شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس دغلته افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي:
ډیره کارونو سره شوی اقتصادي حالت هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه هم برابر وه او دوی ډېر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت وو هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو اخته دي یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اروزګان کې بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دې په وتلو سره وزګار سوي او یا هم د کار پخوانۍ خوندې نه دی پاته. خو د اروزګان یو اوسېدونکی رفیع الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بېروزګاري ستونزه هم مني خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشحاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپله ساتنه وکړو. وطن به خپله جوړ نه کړو بهرنیان یې نه سره جوړولی باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاسره ورکړو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اروزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو